کې خلو به وکړه او وریا یې تر لاسه کړه.
د مبارز په وینا که دوی د بنګلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې له ورته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو، په څو شېبو کې 15 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوهې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوهې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوهې غونډې د یوې پروسې برخه ده، نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په سر کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته ده، خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنګین دادفر سپانتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علا مزیدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر دې غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې وویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خویدو له کبله وته نمړ شوي. د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخیلو په حلیم کلي کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان ورځپاڼې نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ته وبخی دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مالونو صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخچکلا ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټېشن جلا حمله وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په پرونی حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسیې چارواکو په وینا په دې حملو کې 14 نور کسان ټپیان شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. اسرائیلی چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نشي، د دغه هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبا یوه تېره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو له لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان
افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوي غونډې ته ویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې $1 میلیارډ برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې $4 میلیارډ نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر $11 میلیارډ زیاته مالی مرسته خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا $11 میلیارډ چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوئ چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کاله مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای سوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ژغ پورته کې، یوې داسې ادارې ته ور پرېښوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه $11 میلیارډ چې تاسو یادونه وکړله او $1 میلیارډ چې دوی اوس لګولي دي، که د غونډه درې برابره هم دوی ځانګړي کړي او ویلګوي
د خلکو ژوند کې. په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سده، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دی که ژغ پورته کړي که دی ځان د ملت استازی بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. ام دا خبره چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود وو او دا ژغ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بیله خبره ده. اما حد اقل یو ادرس موجود وو، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوږ څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکړې ده، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کدا ارې لارې او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاسرسی یا مختلفو ګروپونو سره تروریستي ګروپونو سره غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه دغسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګرۍ بهترین امکانات شته چې علت یې همدغه لوږه، بېوزلي او د قانون
ډېر مننه تاسو ته. بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هوالته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی غواکې دغه خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشر بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا تیور روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپله په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپله ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسساتو باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګېدلي دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړې او بېرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بېرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 سره نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګر ملتونه یا نورې ادارې نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دوی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لاره نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته دي، بلکې دا غیر علمي او غیر معقول غدي، دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، د خلکو کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راشي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدان و چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله. موږ ولیدل چې دغه مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پېژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول سوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښېنول سوي. معنا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي یا په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خبره د ملګرو ملتونو، دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لار نه ده، او ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره دي هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډیر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی. تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم ده، او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټر یونین ده. ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي، او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي، هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې، په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی، ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم، او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم، هغوی سره وایم، هغوی سره بعض وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي، محمود ته ورځي، او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي، دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم، ورته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونه راځي دلته مصرفېږي، دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده، د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي، ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري، د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي، او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي، اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی دی تر یو اندازه پورې، که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي، په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي، همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک، یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه.
اواز مې څه خراب شو، که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو اواز سمېږي، که ځای ته تغییر ورکړي. پیژان صاحب، یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي. څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي؟ کچیر دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا دوی بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه خلکو ته وکولای شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولای، پر اکثرو بنسټونو باندې په نوي فیصله بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولای شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولای شئ؟
په ټولو مخ خبرې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې. یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم. ممکن د او د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
په ورنه سب کې خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی.
تمام ده، شاید د تجربه ولري خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای د چې و 2 روپۍ نقدي ورکي او په ځای د چې و 2 ډوړې و تواخلي واري کی دا غي پر ځای باید داس یو څه و تواخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د دې مری ډوړې پر ځای باید یو کراچي و تواخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان ورته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 د مقابل کې دوی کولای شي نشانه عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي، په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه ځي.
د پروګرام لمیلمنو مننه. له هالنډ عزت الله پیژاند را سره و چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګنو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ له مشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
گل نل کیستا ہستا گرمی بوئی کرمی نستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگ بارا گل جگ کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بفا دیتی تیر بیرا زغمی اڑے سملول وج کے لارا کدار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کگا پیدائی اچی بکران آسمان ستارہ گل کر جائے